اون دیگر رونق میگیرد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزره نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښ وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلاری مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنه‌ای برید به د جنګ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپله اکسپانه ولیکل، زموږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنه‌ای په خپله وینا کې دا هم تایید کړه چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنه‌ای د زور زیاتی د یوې بېساري کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبې درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوی کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپله دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د 136 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له تانزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږ کال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلینالی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د فستیوال د مشر تریشیا توتل له قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوه او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه اویا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلینالی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. تاجکستان افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د څلورو مشکوکو کسانو د وژلو خبر ورکوي. په یو بل ریپورت کې به واورو چې په افغانستان کې په میلیونو ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
کوي خدای خپل ماشومان یو دې قانون دی بل دوه قانون دی درې څلور مریستګان دی یو شي د دارو مونږ خواړه ماشومان د چا خبره کیږي او بتمړ کیږي.
او په ژمي کې د کبانو د پخولو ګرم بازار
جمعې د پنځشنبه په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده. پنځشنبه خپله ماین له لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبیس ساحې ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
نور مطالب هم لرو راسره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تاجکستان چارواکي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي چې په وینا یې د افغانستان پر پوله راوختي وو. د دې هېواد د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو پیښو شاهده وه چې په نتیجه کې یې د نورو تر څنګ څو چینایي کاریګر هم ووژل شول. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې ځواکونو یې هغه څلور ترهګر له منځه وړي چې د ګاونډي افغانستان له خاورې پر پوله اوښتي وو. د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو اونیو کې پکې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مرکزي آسیا کې پروت دا هېواد چې له افغانستان سره اوږده غرنۍ پوله لري پر کابل له واکمنو طالبانو سره اړیکې ترنګلې پاتې شوې دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هېواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه یوړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسلوالو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښته یې ضبط کړي دي. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. په نومبر میاشت کې پر چینایي وګړو له بریدونو وروسته د تاجکستان چارواکو له طالبانو غوښتل چې د سرحدي سیمې د بې ثباته کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هغه سیمه چې پکې د مخدره توکو قاچاقبران او اسلام پالې ډلې فعال دي. د نومبر میاشتې په 26 او 30 د تاجکستان په شمس الدین شاهین او دروازو ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګران ووژل شول. د طالبانو د حکومت چارواکو د تاجکستاني چارواکو د وروسته دا پاړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو په پوله د تاوتریخوالو د مخکنیو پیښو وروسته دوشنبه ته ډاډ ورکړی چې چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په هغه هېواد کې د ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي وو چې د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. هغه د ډسمبر د میاشتې په 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه یې د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي هېواد سره په ګډه کار وکړي. متقید هغه شان وویل چې د ده په باور ځینې کړۍ هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښیي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي، خو هغه دا ښکاره نه کړه چې دا کومې کړۍ دي چې د ده په خبره هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خړپړ کړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله وروستۍ پیښې ته په پام که چیرې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې تکرار شي، آیا د طالبانو له حکومت سره به د دوشنبه پر اړیکو لا منفي اغېز ونه کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي طبعا دا ډول پیښې اړیکې لا خرابولی شي، ځکه تاجکستان او همدارنګه د سیمې نور هېوادونه د افغانستان له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښمن دي.
دا دریم یا څلورم ځل ده چې دغسې حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کېږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وسي. اکثرا دغه اندېښنې د ګاونډي هېوادونو په دې باندې دي چې ګویا دننه په افغانستان کې ځینې هغه ترهګرې ډلې دي چې دوی امنیت ته ګواښ پېښوي، او که موږ یوازې د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ وګورو، برابر د نورو ترهګر ډله نه د انصار نه یا جمعیت انصار ډله په دغه برخه کې ډېر فعال دی.
د د مرکزی آسیا د نورو مشرانو خلاف چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړي کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی، په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو نیوکه کړې ده. نوموړي د دغو انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو او د ټولګډونو حکومت په شمول د ځینو مواردو یادونه کړې چې د ده په خبره د طالبانو حکومت له پامه غورځولې دي، خو له دې سره سره دوشنبه له کابل سره د همکارۍ پر لور هم ګامونه پورته کړي دي. افغانستان ته د برېښنا پر ورکولو سربیره سرحدي بازارونه پرانیستي او د طالبانو او ځایي تاجک چارواکو تر منځ د غونډو لړۍ جاري ساتلې ده. د هېواد لکه د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو په څېر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی، خو په خاروخ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د استازي له لوري اداره کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرف الدین وبخید دی وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون ته ویلي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د مغذي مواد د برابرولو توان نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې مخکې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرف الزمان له قوله د جنوري په 18 په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوارځواکۍ اخته دي چې ډېری شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې دي. په راپور کې راغلي چې کشمیري د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
خلق پخته یی خدا خپل ماشومان په کور کې شته دی، یو د کالن دی او بل دوه کالن دی. واس نه درو چې خبره چې دواری خبرې به ډیر غریب وطن دی، وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زیات غریب او وس هم نشته چې دارو په خپل اینګه درې څلور مریض تیګان دی او شی ته دارو مو نه خواړه. ماشومان بنده چې خبره کیږي او برته مړکیږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ وی اوسیدونکو میرمن چې په خبره خپل هم په خوارځواکۍ اخته ده، په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملگی پلومری امیندواری که میکلو چه کلینیک تطرم دکتران نورتبو ویل چه باید خطاق زیاده لرم خود دیل پاره چیز مقتصادی وزاکه نو بومین شکره پسامت وگا میزان ترسیده نو کرم لومری ماشوم می هم دست خوارځواکۍ شو او ده هم دیستون زیل امان امیدوی ماشوم هم پا خوارځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوارځواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز خو اوس تړل شوی دی.
کلینک
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په شپږمه په راپور کې ویلي وو چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45 سلنه کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه فرانسترس خبري ایجنسی ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خورځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیب د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خپرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خورځواکۍ سره مخ دي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه څرګندونو کې دا شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بېلابېلو واکسینونو نه تطبیق د خورځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
اولنی د خورځواکۍ عمل چې دی هغه بیلنس غذایي موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چېرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت ونه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خورځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چېرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چه وشي دا د په خورځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خورځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته له زیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بېلابېلو خوړو ورکول ماشومان له خورځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلین وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. افغان سندرغالي شفیق مرید پرون د طالبانو له لوري د رایان په نوم د ده په مالي ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یوه چاپیریال کې تیر کړي وي که ناڅاپه له هغه ځایه بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمې روزنې، عاطفي ودې او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولی شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13 د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل د ماشومانو وضعیت ته له پام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولی شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. هغه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپېریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18 پر خپله فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته دې روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته یې ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لېږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دوی ماشومان ټولو ژړل، خوشاله نه وو، ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې یوشت کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مورید دا نه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسمن درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریاله چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. له ډلې محب الله ازغم ازادي راډیو ته وویل د اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پاروایي لحاظ تر نورو ماشومانو هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زړه نه تړي. نو که یتیم ماشومان ناڅاپه له داسې موی څخه لرې کوو چې ورسره روږدې شوي دي او ځان پکې خوندي، یعنی داسې کسانو یې ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه یې ورباندې کړې ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه درلود.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. درنو اوریدونکو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه چلوي ساتي دي زموږ پته د ازادي راډیو .com. بل مطلب مو له پکتیا څخه دی. په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا اے آی په مرسته جوړې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو تلیفونونو له لارې د برېښنا مدیریت، د بېلابېلو وړتیاو لرونکي روباټونه او نورې پروژې شاملې دي. دا ځوانان وایي که دوی ته وسایل او لازم امکانات برابر شي، د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شیانو د جوړولو وړتیا به لري. نور حل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیلې په واسطه ورسله دی فور چینل ریلی په واسطه نو مکته چې د انګیزه دی مکتب لو خوره کړه سی او
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا زده کړو ترانسپورت رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زخمت لحاظ ډیر لوی وه خو که چیرې موږ ته زمینه برابره سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د هغه سره ډیره عصري وي او سره څنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولی شو.
بل لوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات یې په کار اچولي خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل داسې ان بشری قوت ورستر بل ضرورت ارتیا کمیږي همدې ټکنالوژي ته ارتیا پیخه ده. موږ غواړو نو بل سه په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اواره کو سي جوړ سي ورته نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پر امانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ثاندې کړه.
د خصوصي ښوونځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردی سربیره د دې ولایت په زازیاریو سمکنیو ډنډ پټان روحانی بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو په خونکو بازار تود شوی دی. په ژمي کې د افغانستان په سندونو کې د کبانو ښکار کیږي او هم له بهره کبان واردېږي. ډېری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو په خون کې هم ل خپل کار خوښ دي او وایي چې د مشتریانو شمیر د پاموړ زیات شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخې کې بس موږ نو شي جنګ کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته او سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مو دراتلو
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکي عتیق الله همدرد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې او اولادونو او خویندو سره تفریح ته راغلی یو. ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخوونکي هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخوونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې په کارو کوه چې د پنجشیر خپله ماین لهغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عند قندهار او هلمند خلک راځي د سربي صحیت هم دلته میان خوري او بس هم چکر وهي هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصت وایم. قدرمن اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله. یوه علمي کورنۍ وه، نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې باندې د پلار دن لکه لغمان، اروزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د اروزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې پکښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روغان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه؟ ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا به هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې رمباړې به یې وهلې بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړې مې و په هغې به تللم راتلم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی ځکه چې بېخي ویرونکې زی وه او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل که او بس بیا د هغې نه پسې دې راوتهرالو بیا پسې بیا هلته وویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه په بایسکل نه کېدل
ډېره زیاته بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایې یعنې د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره و او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وم نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مطرهیي هغه څه چې در کي هغه خو بیا را وځي نو په هغه وخت کښې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کښې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم وه یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلی بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شول هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
بلې هو د دې خو زیاتره مرکو کښې دا کیسه ما کړې له نو یو وخت کښې مې صمیم صاحب ته شعرونه ښوده د آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کښې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما ښه مونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوسته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کښې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کښې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شومه چې نوم یې وغورکه چاپ شو او د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما په خپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کښې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته به راشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړه او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکلو ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده او بیا چې په چا کښې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کښې چاپ شوي دی.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعری اوسم ز کوم یو نیم غزل ډایرک هم سکل فیسبوک کې لیکم به د فیسبوک نه بیر کرا وخت ما کمپیوټر کې ولیکم دا می هیله ده چې وبله ټولګه مم چاپ شي د شاعری
ډیر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نوري په سچیت له خپل امر کړ او مخې تور خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې لما پختې ته ووایا ته چې لما پختې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولې په خونخورو یې هر څه اوري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وښشي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي او غمې د زنګو د وخت ملګری دی غمې د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي
ډېر ښه تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی
بلې بلې هو چې رښتیا درته ووایم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره الله ډېره زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې صمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ
مخکې دې نه چې ستاسې دا پوښتنه زه دوام کړم نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت صمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم صمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما مازه ورځپاڼې کې چاپ شو نو بیا د هغې نه راوروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی یو خپګان یا تراژیدي هم
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استادانو لکه صمیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
نو تاسو ته ښه معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بیخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس سیک د مخې ته ورځي او دا تېر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بلې 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 هماغه چې نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې به دا پتلون ډېر اغوستل او یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی. دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وو که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیوني ننداره جوړیږي.
هو ډرامې خو د سټیج دي رادیو ډرامې دي تلویزیوني دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیوني ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي استعباتونه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي بله اغېز نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ تاسې په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې مګر هلته بیا ته عمل ښه د هغې جړه د هغې اده دا په خپله د لیکونو سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دي هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کې
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستی او په صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټور ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټري د ډانس بیلي د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایرکټور وم. یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټور وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف افسر راغلی و بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو. ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ ووهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلی و نوم یې و د ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې وتې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول خلکو ډېر زیات خوښ کړ، دلته المان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونی مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ، بیا به خدای پاماني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي، او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب و چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خولۍ راسره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه
چپ پتور سر وتر اج کم گوری مورے پانی میں دو